د ډالر په حساب نوي ملیونه درې سوه اووه زره کیږي. کوم وخت چې تحول رالی د بانکونو رکود د هغه نیټې څخه شروع دی. الله تر اوسه هم عادي حالت ته نه دی راغلی، خو موږ د هغه اولې ورځو څخه پر دغه باندې هم په داخل کې او هم په خارجي کوم دغه چې دي د هغو سره په تماس کې یو او ډېر کوشش کوو چې بانکي سیسټم عادي حالت ته راووسي.
په تېر اګست میاشت کې له افغانستان څخه هند ته تلونکي د 300 امریکایي ډالرو په ارزښت په انځرو بار یو موټر د پاکستان د بلوچستان د لورلایي په سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې وسپځول سو. دغه راز د لندې میوې سوداګر تل شکایت کوي چې پاکستان هر کال د انارو او انګورو د حاصلاتو پر مهال په یوه او بله بهانه د سپین بولدک چمن ترمنځ لار تړي چې له امله دوی ته زیان رسیږي.
امریکا کمپنی ته زدغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی. د تاسو په نظر ولی په یو شمیر کورنیو کې خور او لور ته د هغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور هغه لمن حق واخیسته د دې ننګ یم چې خور لمن حق واخلي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شری اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزه او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی دی.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی. در منوتونکو خای تاسو هم لیدلې وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت له مخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغواړي، بیا پلار غنې لاغې سره په عامه خبره مړی ژوندۍ بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکه وی چې خور نیمه برخه نور د میړه له کورس هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نغواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو، وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړي ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه هغو له خپل کور څخه وویستله. د کابل اوسیدونکي مریم هم وایي چې دا د ډیری داسې کورنیو شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی بې حده مجبور هم وي.
ستونزه واقعا په افغانستان کې ډېره زیاته لوی ده او په هر خوا کې لیدل کېږي. پیمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور هغه لمن حق واخیسته د دې ننګه یم چې خور لمن حق واخلي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده او له حق نه انکار کول د کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو او موږ د الله پاک له حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې په غباندې ایمان راوړل او په غباندې باور کول او فرض دي. بلکې که چیرې یو څوک کړي خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دي باندې مولوي صاحبان ډېر کولی شي په جوماتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسمو کې چې هغلته ختمون واوسېږي، د خلکو تجمعات وکړي، ښځې د نر په حقوقو باندې همداسې د راز په حقوقو باندې خبري وکوي. په متناسب په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې کاغه د دې میراث حق ده، کاغه د مهر حق ده، چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد یا سکه د خبرې څوک په لغړ باندې خبرې نه کوي، او نو چیرې مون باقي مسلمان څوک ځان په وایي پد خور حق ورکي او حق واخیستل سي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول سي خستل سي. دې تر نن ده چې غادي د ورور لپاره به نه کې اوس، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو او غل سم ستر مخ کې دی سي، هغه ته اقتصادي مراد پیدا کېدلی سي. نو په دې اساس باندې کېرې غیته د حق ورکول کېږي، دا به حق په واسه باندې میراث کم مو سیاست و سي، هر اقل تر یو هدف پورې هغه ته هیڅ ژوند اقتصادي مشکلات ور باندې حل کېدي.
افغان لیکوال وګی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو لیبی خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وایي چې ورش حق دی وای خله، لبل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي، بیا نو امدا خځې وي چې په څو لارو کې حیرانی وي.
خو چې د شتمن وو دارا یو زمکه د شان دولته ته باور وکړي چې د جلکی چکل خپل ورور ته پلار دی خو فاتیو نه دی ویل چې دا زمون حق هم که تاسو تقسیمه کوي زما حق بچی دی. نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل او بل اخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات د خور سره هغه خور چې څومره نازولی وه او دوی ورته احترام درلودو د دوی ښځې وو هغه چې مشوره وکړي نه باید دی واخلي ځکه ژوند یې ښه دی. ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی خو دا خو حق دی، یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسیږي که په هر اندازه یې که نه هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث په څه وجه نیمایي دی. هماغه څوک ورته نه ورکوي، هماغه د تر اوسه پورې هغه د چا خبره وي کاشکې نه یاده وو، خو دوی خوا ته ویلې میړه مې دوی وایي چې ولې حق دی وانهشتې هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېر سخته ده واقعا، دوی چې تعلیم یافته کورنۍ ډېر بارسوخه کورنۍ رسېدلي د شتمن کورنۍ وو، د دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ وو. په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو، څه د شاعران پاتې شوم قیدا نور خلک چې اوس خپل شور او آګاهي ته چې په دې اکله رسېږي هغوی به څه وکړي. دوی دغسې یو برخورد کوي او دوی ته پیسې دونه غوي چې دونه شتمن هم دي او دوی نه غواړي هغه حق چې ورته ورکړي، دا هم پیغور ګڼي، دا هم شرم ګڼي، دا هم د بدې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي. دا خو همیشه د نارینه وي، میراث خو همیشه د دوی وي، نه دا چې واده وکړو بیا هغه راشي او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاري دي، دا خبرې شته دي. دې دپاره کار لازم دی، دې دپاره ډېر زیات څه یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی، سیستماتیک دې دپاره باید کار وشي. مدني ټولنې، رسنۍ، دغه ملا امامان، دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي، ځکه دا خلک دي، دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو فیصدي ځای ونیسي، دې حالت نه باید ووځي. یعنی یو درد دی، ځکه د اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي، اوس وزارت زنا نشته، اوس حقوق بشر نشته، دا څه وکړي نو چا ته کښېني؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي، هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړ یې نسخ ده. دی یو د امید یو دروازه مې ته پرانیستې نه ده، خو ډاډ نه لري خپل ژوند کې. همیشه د دوی تلفي دي او دی زخمي.
د حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی. که یوه خور خپله برخه غواړي هم نه، د ورونو لخوا باید ورته بیله شي. دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي که نه. په دې هکله مو له مدافع وکیل وارث خپل واک سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو.
د میراث خو لکه د قرآن نیمایي علم ده. خدای پاک په قرآن کې دا ټول موضوعات څرګند کړي دي. د هر چا حق یې بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار مور د زامنو د ورونو د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده، یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کوی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د اعاشه او اباطه مصارف او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینه و باندې وي. هغه نه ښځینه هېڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق نیم ورکړل شوی ده، ولې هلته یې یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر، چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده. او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي، هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بال واده هغه په میړه باندې دي او مخکې له واده هغه په پلارمور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات شوی، خو په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابریږي؟ که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي، یو حق د میړه له کور نه اخلي، دا سره یو ځای کړو، او دا د ژوند مصارف، د زندګي، د مریضي، د ده خوراک، د ده پوشاک، د ده سرپناه، دا ټول سره یو ځای کړي، نو دې کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینه وو څخه زیاتېږي.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور دي، اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي، په دغسې وخت کې هم یو شمېر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي. په دې هکله تاسو څه وایي؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډېر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو ځان ته عیب او ننګ بولي. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زور فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان کې ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي، نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عوامرو سره هغه نه قبلوي او ځان په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي، نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي او دوی
حرامه. بله، دا ډول نارینه وو ته به څه ویل ولري تاسو چې په سترګو باندې ویني چې یا خورې لورې احتیاج لري، دغه وخت ده چې باید مرسته ورسره وسي، حق یې ورکړل سي، پرته له حق نه نور مالی مرسته ورسره وسي، مګر دوی نه کوي، حال دا چې ویني په سترګو، تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایه؟
دا ډول کسانو ته ډېره ښه لاره ده، ستاسو د رسانو له طریقه ده، د ملا امامانو له طریقه او ځینې نور کوم مشران چې دي چې هغوی په عامه پوهاوي کې ونډه لري باید پوه شي. یو ځینې هغه دا دي چې دغه کوم نارینه چې دي د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي، هغوی په ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري، له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري. نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور پلار اولاد ده، څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده، عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو، د اسلامي له اړخ نه شو، ولې بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړه چې د پلار د ژوندوني کې یا بال ژوندوني که چېرته مړ اوسي د هغه ارواح یعنی خاله ووسي، نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکړي. هغه نیک سلوک کې کېدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریان ووسي، او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په هماغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړی. او همچنان د پلارو او اولادو سره د هغه پالنه، د هغه پښتنه، د هغه په مشکلاتو کې رسیدګي، دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي. ځکه ښځینه جوړښت دغسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي، هغه سره د هغه لاس نیول وشي، نو د هغه حمایت وشي. که چېرته کوم خلکې د پلار او اولاد سره که هغه نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي، نو بدون شکه چې دوی ناروا کړې ده، دوی صله رحمي نه لري، یا خپل په د پلار اولاد باندې
په اوس وخت کې چې په محاکم کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده خپل عرض نسی کولی خپل حق نسی غوښتلی بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لرئ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جار و جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي
هغه خلکې چې د خورګانو او بلورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوان کې کچه کړي او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته بلکې دا یو وجیبه ده دا باید خپل باندې ادا کړي که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي فعالیت کوي هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي ولې متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفظین دي سپینګیري دي اول خو دوی خپله دومره ډېر اغه نه لري اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو نو دا میرمنې بېشارګانې چې کچېرته هغه متنفظینو ته ورځي هغوی خپله ناقظین دي د دغه بخش یعنی هغوی همغه سپینګیري مطلب چې جرګه کوي له مشران دي اول هغوی خپله دا حق نه دی ورکړی د خپل خور ته د خپل لور ته نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره مخاوند سره یې خبرې وکړي تر څو د هغه حق واخلی شي
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې په میراث کې خوندي حق لري که څه هم تاسو د خپرونې په پایل کې دا موضوع واضح کړه که په آخر کې یو د نتیجه ګیري په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی ده هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتوندي چوبو چرا ورکو حدیث شریف ده که کوم چا له حق په محکمې په زور اخیستل کېږي نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي هغوی عادل نه دي نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي زیاتوالی راځي ځکه حق حقدار ته رسول کېږي متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلې که نه اخلې هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د هر څه نزاکت چې دو په منځ کې وایي نه نه اخلم هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده دوی زانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي ځکه اول ته قسمت ورته جدا که دغه تا حق ده اخلې خورې هم د زړه که نه اخلې هم د زړه ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې وکې ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته دا شریعت ته فکر وکړئ تاسو د خپل ځان غولول دي دا شریعت یعنې په شریعت کې غولول نشته دي دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځان ته راټولوي او هغه مال هم دو طبقه نه لري بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي دا ځمکه باندې کوم د نوو خلکو تېر شوي دي نه ځمکه چاته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابدي کېږي ځینې ورونه نور ورونه خوابدي کېږي د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې وینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دعای ختمیږي مال په هماغه څو ورځو کې مال تقسیم شي هماغه وخت مناسبه وخت ده که چېرته مال پاتې کېږي په زنګ پې تېرېږي مثلا که کلونه پیتیږي کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمېږي نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي په منځ کې خو آبادیان هم پیدا کېږي نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده لورګانو ته یې ورکړی ده مور ته یې ورکړی خور ته یې ورکړی ده نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک د نصوصو سره د خدای پاک له احکامو سره مجادله ده.
بله ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه، سلامت اوسئ. ژوندي اوسئ.
لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او ښځې او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د ښځې تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه ښځه لورې، که هغه ښځه لمسۍ وي، که هغه ښځه مېرمنه وي، او هغه ښځه خور وي، هغه ښځه مور وي، چې نوم یې ښځه وي او د اناسه طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وایي د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره. که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دی ښځې واخلي، همیشه نارینه دوه برابره دی ښځې نه اخلي. کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه د ښځې سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس یې ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چېرته د ښځې حق نه وای، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به وایي دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د دغې ښځې حق ده، او د بل چا حق خوړل حرام دي او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او تی نه ورکه. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع تر نن زمانی پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادری، او همیشه د خزې د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی ده نه ورکول، د خزې ته حق نه ورکول. یا ورور د خور حق ساتي نه ورکي همدارقم، یا پلار د لور حق نه ورکي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حق خو پلار خو لا ژوندی، او کچیر ته پلار وفات یا ورور دی پلار په حق کې نه ورکي حصه، یا خاوند مثلا د ښځې حصه نه ورکي، یا دغه رقم، یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نه ورنکي او ویس په می تر نه. دا ټوله کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبایر استره کبیره ګناه ویل ده. لا یحل اکل مال امرئ الا بطیب من نفسه. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې د بلچا مال اخري مگر دغه په اجازه سره. دلته اجازه نه ده او دای خوري، نو دا ستر او کبیره ګناه ده. الله له دینه منی کړی دي، او دا حق خدای ورکړی. څوک خیرات نه ورکي، اچا مهنت او احسان دې نه بیا لا دا چې زین خزي کوو غواړي بیا دا خپي ترنه ورور تن قطر روابط کوي، او نور ور سره قطر روابط کوي چې علامه نه میراث واخیسته، د پلار ډوکی واخیسته. نو دا نه د پلار ډوکی دي، نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده، او دا حق باید ورکړل شي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق. د
درن دوستانو سلامونه میومنه د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه تخراغلی په دې خبرونه کې د پلار او رور په مال کې د خور او لور په حق باندې خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی د بشری وده او پراختیا په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید.
ډاکټر صاحب په پایل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې
په خپله خور یا لور د پلار او نیکه په جایداد کې په میراث کې څومره حق لري؟
ستاسو نه مننه کوم چې ما ته دا وخت راکړ چې په دې حساسه او مهمه موضوع باندې خپل نظر درسره شریک کړم. دک شک نشته چې ښځه چې الله جل جلاله پیدا کړي د جاهلیت په وخت کې د ښځې سره ډېر زیات ظلم کېدو، ډېر زیات حقونه د ښځې نه اخیستل شوي وو، حتی د ژوند حق هم ورنه اخیستل شوی وو. قرآن کریم ته اشاره کوي چې وید الموعوده سئلت بأي ذنب قتلت. مشرکینو به خپلې لورګانې ژوندۍ خښولې، د خاورو رنګ به کولې، په دې باندې به دوی شرمېدل چې څنګه د یو نارینه سره بیا لویه شي بیا واده ورکوي. او د واده کیسې ډېرې ګاډې واډې وې. یو سړی به د څو ښځو سره ودونه کول او د ښځې نه یو شهواني متا جوړه شوې وه چې نارینه ورنه خپل خوند اخیستو. همداسې د میراث حق اصلا نه و، په جاهلیت کې نه و. د ډېرو زیاتو حقوقو د سلب د موضوع نه یو هم د میراث ما چې حق تو اصلا خزینه درلود، د تعلیم حق نه درلود، د نارینه و سره په مشترکانه بعض کارونو کې حق نه درلود، د ژوند حق نه درلود چې هغه لوی یو حق دی. خو کله چې د اسلام مبارک دین راغی نو په دې رابطه باندې ښځې ته ډېر زیات حقوق ورکړل شول. د ژوند حق ورته ورکړل شو، د میراث حق ورته ورکړل شو، د تعلیم حق ورته ورکړل شو، د بزنس او تجارت حق ورته ورکړل شو. ډېر زیات هغه کارونه چې مشرکین ورنه اخیستي وو اسلام ورته ورکړل. ستاسو د سوال په رابطه باندې الله امر کوي چې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. د میراث په رابطه باندې الله جل جلاله مفصل آیتونه په دې رابطه باندې نازل کړي. الله فرمایي چې للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیب مما روضه. الله جل جلاله د نارینه لپاره او د ښځې لپاره د دوه لپاره د حقوق په میراث کې داخل کړی.
په یو شمیر کورنۍ او کې کڅام لیدل کیږي چې هغه لورې واده سوي یا خورې واده سوي، اقتصادي وضعیت ډیر خراب وي او د کورنۍ په دې پویږي چې موږ سره په هر څه کې حق لري، وای دا دود نه ده، رواج نه ده، داسې مسائل یادیږي. په دې عقل تاسو وایي
د جاهلیت د وخت ته عادتونه او دغه رواجونه پاتې دي. او د جاهلیت په وخت کې به هم مشرکینو دا خبره کوله چې زمونږ پلارونو او زمونږ نیکونو دا کار نه دی کړی. که چېرته مونږ دا کار وکړو نو دا زمونږ د عنعنې او زمونږ د رواج او زمونږ د سیستم سره په ټکر کې راځي. د جاهلیت نری دي چې کوم انسانان ځانته متحدر انسانان وایي، ځانته مسلمانان وایي، او د خپلو ارزښتونو او اسلامي مبادئو پر رڼا کې خزت کوم حقوق ورکړل شوي هغه باید دخول اند نشي، حق باید ورته ورکړل شي. او که هر څوک داسې کارونه کوي نو د دوی او د هغو انسانانو چې په جهالت کې د اسلام د مبین دین د نازلیدو د مخکې دوی چې ژوند کولو هېڅ فرق نشته، د دوی او د هغې هېڅ فرق نشته. صرف دا انسانان چې دوی لمنځونه کوي او کلمې وایي او روژې نیسي، خو د اسلام خو منهج کامل منهج دی، شامل دین دی. دا خو صرف داسې نه دی چې یو اړخ د اسلام سړی راواخلي او نور اړخ یې به پرېږدي. اسلام خو صرف ږیره او لمونځ نه دی، هو دا اساس دی. خو مهم دا دی چې اسلام منهج یو مفهوم، منهج یو کتالوج چې الله جل جلاله انسان دنیا ته رالېږلی او د انسان سره یو کتالوج ولګلای چې لکه موږ تاسو د ماشینو باندې چې اخلو یو کتالوج ورسوي چې څنګه د ماشین استفاده کوو. نو الله جل جلاله چې کله انسان دنیا ته راولګلای دغه یو کتالوج ولګلای چې قرآن کریم وایي. په دې قرآن کریم کې دا ټول تفصیلی ذکر شوی چې څنګه د انسان سره تعامل وکوي، د انسان څنګه د خپل کورنۍ سره تعامل وکوي، د انسان څنګه لوی شي، څنګه ژوند وکوي او څنګه واده وکوي، او څنګه بیا د واده څه حق لري، ښځه څه حق لري، اولادونه څه حق لري، لورګان څه حق لري، او ماشومان په پلارونو باندې څه حق لري، مورګان په اولادونو باندې ټول حقوق ذکر شوي په منهج یو کتالوج کې الله جل جلاله ټول شی ذکر کړي. نو موږ باید په الله ایمان لرو او د آخرت ورځ باندې ایمان لرو او په پیغمبرانو په ملایکو باندې ایمان لرو، په قرآن کریم باندې تاسو کتاب دې باندې ایمان لرو، نو دوی ته باید کامل تسلیم شي. ایه الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. یعنی مسلمانان تاسو په اسلام کې کامل داخل شئ. پس مکه وجود اسلام یو طرف راواخلی، یو لوری راواخلی او نور لوری پریږدئ.
ډاکټر صاحب، که په دې اړه ته خبرې وکړې چې یو خور یو لور د پلار او ورور په حق کې
څومره حق لري؟ مثلا د سی ویل کیږي چې دوه برابر به ورور حق اخلي، یو برابر به خور اخلي. د غره ته وځی کړی
میراث مسله چې دا ډیره پیچیده موضوع ده. د خویندو حق دی، د ښځو حق دی، د مور حق دی، او هر موضوع چې د جدا بیا مسائل لري. نو د میراث مسله چې دا معقده مسله ده، او که څوک دوی په حق کې ظلم ونشي. ما تاسو مخکې د کوم اړ شي ما ولوسو چې لرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. لکه څنګه چې نارینه حق لري هغه شی چې د مور پلار نه پاتې کیږي یا د دوستانو نه پاتې کیږي، همداسې لکه څنګه چې نارینه حق لري همداسې ښځې هم حق لري. دا لږ وي او که ډېر وي، خو دا داسې یو نصیب دی، داسې یو قسمت دی، داسې یوه برخه ده چې الله جل جلاله تاسو ته وصیت کوي. ومخ تاسو ته ورسه چې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. د نارینه وو چې څنګه په دې کې حق دی، همداسې د ښځو هم حق دی.
بلې، که چیرې داسې یو موضوع رامنځته کیږي په عامه خبره خور و لور احتیاج واوسي، د پلار له میراث نه حق ورنه کړل سي، دا څومره ناامیدي دې ته درېږي او څومره مشکلات سره مخ کیږي او کومې بدې پایلې به لري؟
زما په نظر باندې چې دا یو ظلم دی. کوم افغانان چې ځان ته افغانان وایي او بیا خو موږ تاسو افغانان غیرتي خلک یو، زه داسې وایم چې څوک چې د خپلې خور و مور حق اخلي دا بې غیرتي ده، دا د دوی په حق کې جفا ده او د دوی په حق کې ظلم دی، او دا ظلم به ونه بخل شي. حتی که چېرته خور مور د حق ونه غواړي، هم باید د حق ورته ورکړل شي. لکه څنګه چې نصاب ته باندې نارینه اکثره وروڼه موږ تاسو ګورو چې کله وروڼه سره جنجال کوي او سره لانجه کوي، وایي چې کله دوی بیدېږي خپل مال سره ویشي. عادتا په دې کې زموږ ستاسو افغاني خویندې او میندې چوپ اوسېږي، هغوی خپل آواز نه پورته کوي. خو زما په نظر باندې چې دا د هر هغه انسانانو چې د هغوی حق نه ورکوي، هغوی خپل ضمیر باید ملامت کړي، خپل وجدان باید ملامت کړي. زما په نظر باندې دا به ډېر سخت وي چې د انسان حق وي او ستا نه حق ونه غواړي، او ته هم په دې باندې پوه شي چې د انسان حق د تا سره شته. زه نه پوهېږم چې دا به څنګه ضمیر وي او څنګه وجدان به وي چې د دې خویندو او د میندو حقوق خوري او په دې باندې خېټه اچوي، او هغوی خاص دي چې هغوی احتیاج ولري. حتی که چېرته محتاج هم نه وي، که چېرته ډېر زیات بډاګانې هم وي، خدای د هغوی حق دی. اسلام ورته د حق ورکړی، قرآن ورته د حق ورکړی، نو باید ضرور د حق ورته ورکړل شي. هغوی خواښه ده، حتی که چېرته پیسې هم ولري، د هغوی خواښه ده چې په دې باندې دوی به صدقات کوي، او که چېرته خیرات کوي، او که چېرته بل چې په هبه باندې ورکوي، د هغوی خواښه ده. خو دا چې د هغوی نه دا اخیستل کېږي او دا کنسل کېږي او دا قبض کېږي، دا ډېر لوی ظلم دی. او دا لکه تاسو مې روایه وکوله، د خویندو او د میندو خاص نه چې هغوی باندې پوه شي، اکثره خویندې په دې باندې نه پوهېږي. خو چېرته په دې باندې پوه شي، ډېر زیات نفسي ستونزې دوی ته جوړېږي. حتی دوی داسې یو قسم فکر کوي چې آیا موږ انسانان نه یو؟ د موږ حق ولې خوړل کېږي؟ آیا موږ په دې کورنۍ کې پیدا شوي نه یو؟ آیا موږ د پلار او د مور نه نه یو پیدا شوي؟ د مور نه موږ شیدل نه اخیستي؟ زما د ورور څه فرق شو؟ چې اسلام یو حق ماته راکړی، نو دا به کوم مذهب دی او کوم قانون دی چې زما دغه حق سلبوي، زما د حق اخلي؟ دا وی نفسي کومه چون چې دی هغه په خپل ځای باندې، او کله کله بیا حزته بیا متاسفانه بعضي صحي ستونزې او مشکلات به ورته جوړ شي، او حتی کله کله بیا محاکم ته چې هغه کوي عریضه کوي په خپل ورور یا په خپل نورو دوستانو باندې، هغه ډېر ضعیف کار وشي. او ضعیف انسان په ټولنه کې چې هغه خزه ده، معزز انسان هوا چې پټه شوې ملغلره ده، هغه راځي به محکمې ته ځي او بیا قاضي سره ته ورځي او بیا دعوا کوي او بیا خبره محکمې به د کورنۍ مسایلو کې بیا خبرې کوي او هغه هم سره مشغوله وو. زما په نظر باندې ښه خبره ده چې هر ورور او هر پلار په دې باندې فکر وکوي چې د دې معصومو انسانانو او د دې بیچاره انسانانو حقوق ورته ورکړو، مخکې دې نه چې دوی وغواړي، او مخکې دې نه چې د خبره محکمې ته لاړ شي، او مخکې نه چې دوی ته صحي او نفسي ستونزې جوړې شي، نو دوی حقوق باید ورته ورکړي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې په پایل کې ورته اشاره وکړه، که اوس دې ته ولې دغه ورور دغه پلار د سې دوارنګي کوي، د زوی او لور ترمنځ فرق قایلې، د دې طرفدار وي چې هغه جایداد هغه مال زوی ته پاتې سي، مګر د لور طرفدار نه وي، ولی کورنۍ داسې یو کار کوي؟
لور او زوی دوه سترګې دي، د ښې او د چپ سترګې فرق نشته. او هر هغه څوک چې د دې فرق کوي، زما په نظر باندې چې هغه عقلي ستونزې لري او فکری مشکل لري. بلعکس لور باید خلک ورته ډېر زیات توجه وکړي چې لور عاجزه وي. دا انسانان چې د دې حق نه ورکوي، په ډیر جرأت سره باید خبره وکړم چې دوه خبرې دي: یا خدای جاهلان دي نه پوهیږي، چا ورته خبره نه ده کړې، او که چېرته دوی پوهیږي او په دې باندې دوی علم لري، نو دا خلک به د الله نه یریږي. دا خو ډېر خطرناکه خبره ده چې یو څوک د الله جل جلاله حقوق ورنه واخلي. دا د الله حقوق دي چې خپلو بندګانو ته ورکړي. الله خو ظلم ډېر بد راځي، او الله چې دی هغه خو عادل ذات دی. او الله جل جلاله چې بعض مسائل با انسانانو باندې نازل کړي، هغه که نارینه دي او که ښځه ده. خو د مثال په توګه باندې عبادت، مثلا عبادت هم نارینه کوي او هم خدینه کوي بس دوی کوم مالی حقوق دي کوم چې د نارینه دي نغد زنانه لپاره هم دي نو هر هر انسانان چې د دوی حق نور کوي با تاسو ته یا جاهلان دي نه پويږي هغه باید پوشي د علمي سره باید دوی اوچت شي د علمي په هواي دا باید اوچت شي تاسو رسنۍ ته د کې زیات مهم رول دي چې دخله باید پوشي او هر انسان چې نه پويږي او د پښتنه او کوي فسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون تاسو پښتنه او کوي خلک چې نه پويږي د اهل ذکر دي دلته اهل ذکر نه د اهل تخصص مطلب د مفتي صاحبان او علماء کرام او مولانا صاحبان دې نه تاسو پښتنه او کوي چې دي پاین څه حقوق دي که چېرته پوشي او دا حق ورته ورنه کوي زموږ په نظر باندې دا یو لوی ظلم دی دا داسې یو ظلم دی چې دا بخیل کیږي نه او په دې باندې بیا انسان په دنیا کې هم متاسفانه چې رنګ به یې تور وي او نوم به یې بد وي او په آخرت کې هم الله جل جلاله دې انسان سره که چېرته ونه بخښي نو شدید حساب ورسره کوي
بله دغه مال چې هغه د یوې خور حق دی د یوې لور حق ته نه ورکول کیږي آیا په دې باندې هغه کورنۍ چې په دې حق باندې سترګې پټوي آیا ښه به یې ور باندې وسي
خور کې حرام په حرام لار ځي تاسو یقین وکوئ چې هر څومره که چېرته زیات مبالغ راشي یو چاته هغه حرام وي همداسې په حرام لارو باندې به ورنه ځي د ټول هغه حقوق چې د خویندو دي حتی که چېرته محرم وي ځینې انسانان په افغانستان کې ولور په نام باندې یو مبلغ اخلي په خپله خور لور باندې لکه هغه چې خرڅوي تاسو د هغې خلکو نه پوښتنه وکوئ د هغې نارینهو نه چې کوم ولور اخلي په خپل خور او مور باندې او یا د هغه انسانانو چې هغوی د خپل خور او مور میراث ته څنګه پټې کړي وي هغه ورنه اخلي ورنه غلا کوي البته د غلا ده که چېرته انسانان پوه شي نو تاسو پوښتنه ورنه وکوئ تاسو یقین وکوئ چې هغوی په خپله وایي چې موږ بالکل ورباندې پوه نه شو او داسې دغه مبلغ رانه ولاړو لکه بالکل په هوا کې چې هغه شوی مصرف شوی وي واوره کې لیکل دي واوره کې لیکل نه پاتې کیږي نو دغه مال قطعا حتی که چېرته په مادي انداز باندې انسان ته ګټ هم ورسېږي چې ورباندې واخلي خو تاسو یقین وکوئ چې په شي کې خیر نشته په دې کې برکت نشته په کوم شي کې چې برکت نه وي خیر نه وي الله نه وي پکې هو کې اصلا خیر نشته الله جل جلاله هو چې انا ثالث شرکائي ما لم يخن احدهم الاخر زدي دو شریکين او ثالث دریم غایم تر څو دوی یو د بل سره اختلاف نه کوي بل ځکه فرمایي چې انا ثالث شرکائي ما لم يختلف او بل ځکه چې ما لم يخن احدهم الاخر چې یو بل سره خیانت نه کوي یو بل سره اختلاف نه کوي دلته هم خیانت راځي او هم اختلاف راځي ځکه چې په دې کې د خور او ورور دوه سره شریکان دي د کوم حق دی چې ورور حق اخلي او د خور حق باندې سر یې پټوي او هغه ورنغلا کوي دې معاملې نه الله به هر کی کوم معاملې چې الله نه وي تاسو خپله وایي آیا به وکړي په خیر وي په وکړي برکت وي د هغې نه به موږ تاسو ګټه واخلو قطعا ورنه هغه نه ګټه نه کیږي نو دا ډېره بهتره خبره ده چې خپل پاک مالونه موږ چټل نه کړو د خور او مور په حق باندې او د لور په حق باندې هغوی ته خپل حق ورته ورکړو الله جل جلاله به موږ تاسو ته د هغې ضعیفانو په وجه لکه مخکې ما تاسو ته چې حدیث ولوستو زموږ نصرت به هم کوي موږ ته به بریاوې هم راکوي او زموږ ستاسو د برکت سبب به هم کیږي او زموږ ستاسو به رزق به زموږ ستاسو د دوی په وجه باندې د همکارۍ سره او د دوی سره د حقوقو ډول په وجه باندې به زیاتېږي
بلې وضعیت دغه رقم راغلی ده چې اوس په افغانستان که میرمن محاکم و تم مراجعه نیست کولی لبلی خواد دوی خپل وظیفیم للاسور کردی دی ووز احتیاج دی امدغ چه میراستی دوی لری لپلار لورور ورطا پاتی ده پدغس یا وضعیت که تاسی دی خویندو تا چوه لری کم لاری خپل یکا تر چو خپل حق تا ورسیگی
خویندو تا زوایم چه تاسو خپل حق وغاری او تاسو خپل کم حق چیوی اغا پدست شکر بانده وغاری چه تاسو دمخ او بهم محفوظی پاتشی او تاسو خپل حق هم غخته وی دی حکومت دا مسئولیت دی چه باید اوی دی محاکم و پاوسته بانده نارنه دیتا مجبور چه باید اوی حق ورده ورکری اما با هوای دیز دوات مهم دی ورما اکرام دی خپلو منابرونه او دی خپلو مساجدونه او دی خپلو کم موجوده وسائل چه ورسره دی اوی با هوای که دی باید نارنه و دیتا پیغامون و مسئولیت ورکری چه دوید الله نوایه دیگی او خواهیم تو خودما دا غده چه دیر دی حکمت او دیر زکر چه دوی عموما یعنی حیواناتی دی دوی صبر وکوی او تحمل وکوی او حوصله وکوی او خپل حقوق وغواړي بته دوی د حیا او د ادب چوکاټ کې دوی د خپل حقوق وغواړي او دوی حکومت ته دا زما یو خواهش دی چې مخکې دې نه چې خویندې حقوق وغواړي باید هغوی خپل تصرف وکوي او حتما به دوی تصرف کوي او په محاکمو ته چې دوی مراجعه وکوي زما په نظر باندې چې محاکم ورنه حتما ځکه دا شرعي مسله ده دا دیني مسله ده او دا حقوق دي حتما به هغه حقوق د زنانو ورته اخلي
که نارینه او تم یو څه ولرو هغه کسانو ته چې په حق باندې سترګې پټوي مخکې تر دې چې خبره محاکمو ته ورسیږي په کور کلی کې سپینګیری راټول سی او خبره لوی سی دوی ته څه کول پکار دي چې ډیر په آرامه باندې دغه حق چې د خور کېږي د لور کېږي دا ورکړي تر څو هغه یو غټ متل د غوټه چې په لاس خلاصي خولې ته ضرورت نسی
هر نارینه ورور ته اول ځان ته به ټول نارینه او نظم دغه په ډېر احترام او په درناوي باندې ورنه خواهش ده چې دوی خپل سرونه ښکته کړي خپل ګروان ته وګوري او دوی وګوري چې چېرته هغه حق چې زما د لور دی زما د خور دی او زما د نور هغه اقربا او زما په مال کې بعض باید ورته ورکړم. دا ضعف نه دی، دا کمزوري نه ده، بلکې دا غیرت دی او دا عزت دی او دا شهامت دی. او هغه ورونه چې نور بعضې ورونه پېژني چې هغوی د خپلو خویندو د میندو او د خپلو لورګانو حقوق ورنه اخلي ورنه قبضوي، هغوی ته زما دا خواهش دی چې هغوی د یوه وسیله شي، هغوی د خیر او د ښېګڼې سفیران شي، خپلو دوستانو باندې کار وکوي. او علما کرامو نه زما دغه جدي خواهش دی، محیث دوی او شاګرد چې دغه مسائل په ډېر نرم الفاظ باندې په ډېرو ښو الفاظو باندې دا ورورسوي. د اکثرو خلکو متاسفانه زه چې ورسره مخامخ کېږم او بعضې پوښتنه کوي، دوی نه پوهېږي متاسفانه، ځکه چې دا عامه پوهاوی چې دی ضعیف دی، کم دی. نو دغه عامه پوهاوی باید زیات شي. او نارینه ونه زما دا خواهش دی چې هغوی باید خپل ځانونه پوه کړي، او که چېرته دوی پوهوي نو بیا د الله تعالی جل جلاله ویریږي. سبا لږ تاسو مهرباني وکړه، بیا محاکمو ته خبره وي، بیا د کلي سپین ږیرو غونډي، بیا د منطقې خلک دې باندې خبره کوي. نو ښه خبر دا چې موږ تاسو افغانان غیرتي خلک یو، حتی چې زموږ ستاسو په کلي په ګاونډ کې چې بعضې ښځې چې هغوی کونډې وي او هغوی غریبانې وي، هغوی فقیرانې وي، کمک ورسره کوي، افغانان ورسره ودرېږي، بغیر دا چې د هغوی سره د وینې شریکي وي. خو دا چې وینې شریکي وي هغه یعنی الاقربون اولا بالمعروف، لکه رسول سلام چې وایي دغه لنډ دوستان چې دغه ډېر زیات اولویت لري په دې باندې چې ورسره همکاري وشي. نو دا خو د هغوی یو حق جوړېږي، او دا حق چې دی الله جل جلاله خپله نوم یې حق دی، او حق د یو مظلوم انسان حق هیچا ته نه بخي. او تاسو د مظلوم د خیرونه تاسو ځان وساتئ، ځکه چې مظلوم خپله خیرا باندې او خپله بد دعای باندې خپل حق د الله جل جلاله نه غواړي، او الله جل جلاله د هیچا نه خپل حق نسبه کوي، حتی من هغه حق ورته ورکوي. ته چې کله ورته ورکوي او څنګه ورته ورکوي دا د الله کار دی، خو حتی من هغه حق ورته ورکوي. نو مخکې دا چې دا حق زموږ ستاسو نارینه ونه واخیستل شي، په زور ونه واخیستل شي او مظلوم ته ورکړل شي، دا به ډېره بهتره خبره وي چې موږ خپله دغه ادبي جرأت وکړو او د خپلې خور لور ته دا حقوقي ورته ورکړو، او په ډېر درنښت او په ډېر عزت باندې، ځکه چې د هغوی سبا ته اولادونه راځي، د هغوی ژوندونه کېږي. او دغه مسایل د وروسته حتی کله کله په ځینو منطقو په بادیو باندې بیا اوړي متاسفانه، او ځینې خو همداسې په جهل کې پاتې کېږي. خور خبره نه ده او مور خبره نه ده او لور خبره نه ده، زما څه حق دی؟ نو همداسې د نرمۍ ورنخوري. نو په دې کې چې د آخرت ورځ باندې زموږ ستاسو نه حساب کېږي، او الله رانه پوښتنه کوي، او حتما د هر مثقال ذرې پوښتنه د آخرت ورځ باندې کېږي. دا بهتره خبره دغه ده چې خپل د آخرت پیټی موږ سپک کړو، خپل د آخرت خاطر باندې کوم سبا چې د زموږ ستاسو حفیظ شي، په دنیا کې د خلکو حقوق ورته ورکړو او خپل ځان ورنه بېغمه کړو.
که څه هم تاسو د خپرونې له پایله تر اوسه پورې په دې خبر باندې ټینګار وکړ، که یو ځل بیا هم اورېدونکو ته دا ووایي چې خور لور د پلار او ورور په مال کې حق لري، دا ورته باید ورکړي سي، دا واضح کړي.
قرآن کریم د ښځو په رابطه باندې سورت رالېږلی، او په دې کې تفصیلي د حقوق د ښځو ذکر شوي. لومړی چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې وحي راغی، ښځو ته لاړو، بي خدیجې ته لاړو رضی الله تعالی عنها، او د ښځو نه یې مشوره اخیستې، او په ښځو باندې ډېر زیات فوکس شوی. او دغه ښځې چې دي دا انما النساء شقائق الرجال، دا د نارینهو سره قوت دی، لکه ښځه او نارینه شپه او ورځ مثال لري. نو دا د دوی حق دی، زموږ ستاسو نارینه او زموږ ستاسو مالو کې د حق دی، د حق باید ونسپمول شي، د حق باید ورته ورکړل شي، او حق مخکې نه چې زموږ ستاسو نه واخیستل شي، راځي چې موږ تاسو خپله ورته ورکړو. او دا یعنی عامه پوهاوی موږ تاسو زیات کړو چې هر هغه څوک چې د خور لور حق نه ورکوي، هغوی سره موږ تاسو په ډېر حکمت باندې پټه باندې ورسره کښېنو، متوجه یې کړو چې دا حقوق ورته ورکړو. او خویندو ته هم زما دا پیغام دی چې هغوی خپل حقوق وغواړي، البته په حکمت او په د دوی کوم عزت او د پردې په چوکاټ کې خپل حقوق وغواړي، هغوی هم چوپ نه شي، او هغوی هم باید پوه شي په دې باندې چې موږ دغه حقوق دي، څوک یې راکوي او څوک یې نه راکوي. خویندو هم باید پوه شي، او نارینه هم موږ تاسو باید حقوق ورته ورکړو. الله جل جلاله توفیق غواړم چې دغه دین کناسی شامل منهج چې موږ الله را لګلی او کتلوی د انسان لپاره په دې باندې موږ تاسو نه پوه کړو، او په دې باندې بیا خپل ژوند کې عملي وګرځو تر څو په ټول ژوند کې موږ تاسو سره اوسې.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند دې سلامت اوسې.
الله تاسو هم ژوند دې لري مهرباني.
درن دوستانو، داوه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د پلار او ورور په مال کې د خور او لور په حق باندې خبري وسوي. په دې خبرونه کې لمون سره میلما و ډاکټر حیات الله عتیق، تربیه مو الله مال او ملګری.
در څه خطلم در تمي وانا قتل و مې بخا ختلم درت میں وانا قتلوا میں بکا غگ دین شم درت میں دیر و جڑلوا میں بکا داغی دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا
دل ما درتا وانا وگلوان